پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوی د یو ساعت خبرونه پیل سوه چې اونیز پروګرام د زهرو کاروان یو برخه جوړوي. السلام علیکم. د خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې علي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی. نن شنبه ده د وږي اسمبلی لومړۍ د اګست میاشتې 22مه نیټه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکیم. په کابل کې نن دوو چاودنو یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن په لاره تګ راسته کړی دی او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا ښایي په دوو کلونو کې کنټرول شي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن دوه چاودنې یو پولیس ووژه او درې نورې ټپیان کړل. د کابل امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامر زرزادي راډیو ته وویل لومړنۍ چاودنې د اوومې امنیتي حوزې اړوند 40 سیمه کې سوې چې یو پولیس یې وژلی او بلې ټپي کړی دی. فرامر وایي د مقناطیسي ماین د چاودنې یو بل ملکي وګړی ژوبل کړی هم دی. بل ورته امنیه قمندانۍ وایي چې د تایمنۍ په سیمه کې د پولیسو پر رینجر موټر ورته چاودنه سوې چې دوه تنه پکې ټپیان سوي دي. په پلازمېنه کابل کې په دې وروستیو شپو ورځو کې د نامنیو پیښې له دلې د ماینونو چاودنې ډېرې سوې دي. د تخار په خواجه بهاءالدین ولسوالۍ کې نه ولسی پاتون کوونکي وژل سوي. د تخار د ولی ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل دغه کسان هغه مال وژل سو چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل.
نخته بیګا 12 بجې پیل او 3 بجې دوام کړی دی. نخته کې نه ولسی پاتون کوونکي چې د ملک تاتار کسانو وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي. مخالفانو ته هم مرجوب لا وخته. اوس هلته وضعیت نورمال دی او کوم ستونزه نشته.
درې ورځې وړاندې طالبانو په همدې ولسوالۍ کې یو ورته برید کې 14 پاتون کوونکي وژل. پاتون کوونکي پر قومي مشرانو او قمندانانو پورې تړلي وسلوال دي چې د دولت په ملاتړ د خپلو سیمو د امنیت لپاره وسله ورکړل سوې ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ راتګ کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سوه. د یادونې ده چې دا لاره له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د پاکستان د حکومت لخوا تړل سوی وي چې دواړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم سوي وو. زموږ غلازه د ریډیوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 3 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي چې شاوخوا 800 زره کسان ترې مړه دي. جرمني، فرانسه، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدغې ناروغي د خوریدو د مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه به تل رسول. روغتیایي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي په موسم کې د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویرې رامنځته کړي چې شایي په منی کې دا ویروس یو ار بیا ډیر سي. اروپایي مشرانو ویلي چې د ویروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سي متچې دا ویروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. په بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وی پاڼو ته لاسرسي محدود کړی دی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وی پاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل سوی. دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهرې د دوام اټکل سوی. کله چې د دغو وی پاڼو په لینک باندې کلیک وسي په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه باندې سوی. په بیلاروس کې لټاکنو وروسته انټرنیټي خدمتونه هم ټکرې سوي او د نظر خاوندان وایي دا کار د دې لپاره سوی چې د اعتراضونو د یووالي او منفي تبصرو مخه ونیسي. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف سوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دا اعلان وکړ. نوموړي زیاته کړه چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اوري چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو نوملړ چمتو سوی.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
له یوه تحلیلګر سره دا مسله څېړو چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي. دا هم وایي چې په غزنی کې خلک شکایت لري چې تر غرمې وروسته مامورین رسمي دندو ته نه حاضریږي.
مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې دي سي مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سهار راسه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ترکیې حکومت یوه بله پخوانۍ کلیسا په جومات بدله کړله. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د ملي مصالحې عالي شورا وایي د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي او نوملړ چمتو سوی دی. د دې شورا یو ویان که څه هم د دغه نوملړ په اړه جزئیات نه ورکوي خو وایي چې ډېر ژر به اعلان سي. خو په ملي مصالحې عالي شورا کې یوه باخبره سرچینه وایي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یوه ښځه شامله ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن له کابل په مستقیم تماس کړه سره دی. تورمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری د غړو د اعلان په اړه د دې شورا ویان نور څه جزئیات ورکړي دي؟
مننه سالی صاحب. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون وویل چې په نوملړ باندې بحثونه پای ته رسیدلي بشپړ شوی او ډېر ژر به په رسمي ډول د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله لخوا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالي شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملړ چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
نوموړي د ډېر ژر په اړه وویل چې نن یا شاید سبا. ښاغلي خوزون د دې نوملړ په اړه جزئیات ورنه کړل خو په ملي مصالحې عالي شورا کې وی با خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه شورا د مرستیالانو په ترکیب کې د بابر فرهمن، اسدالله سعادتی، مولوي عطارحمن سلیم، سلام رحیمی، حاجی دین محمد او یوی خزی نوم شامل دی چې د خزینه غړي د نوم په اړه به خبري وکړي. بلې سالی صاحب،
تورمن صاحب، د رهبری شورا د غړو په اړه معلومات ورنه کړل چې کوم کسان به د رهبری شورا برخه ته راځي؟
سالی صاحب، خاغلی خوزون په دې اړه څه ونه ویل خو کومې سرچینې چې د خاغلی عبدالله د مرستیالانو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل دی ویل چې په رهبری شورا کې څلور څلوېښت کسان شامل دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس کریم خلیلی او یو شمیر جهادي مشران هم پکې شامل دي خو د نور غړو په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. بل سالی صاحب،
تورمن صاحب، د دولت د عالي شورا د جوړښت په اړه مو پوښتنه ونه کړه چې ویل کېدل پر مهمو مسایلو به ولسمشر ته مشورې ورکوي.
بله، د دولت د عالي شورا په اړه چې مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکوي او ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم هغه وخت کې انتقادونه دا ول چې دغه شورا باید جوړه شوې وای چې په دغه سي مهم مسایلو کې ولسمشر ته مشورې ورکړي. مال خاغلی خوزون په دې اړه پوښتنه وکړه، هغه ویل چې تر اوسه پرې د دغه شورا د جوړولو کار نه دی بشپړ شوی. بله سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمان هم ووردل چې ولی مصالح علی شورا وی چې د شورا د مرستیالانو او د رهبری شورا د غړو نوم لړ چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سی. خو په ملي مصالح علی شورا کې وی سرچینی ازادي رادیو ته ویلي چې د شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل دي. د شورا د ترکیب بشپړیدل د سولې پروسې سره څومره مرسته کولای سي چې له خند او ځنډ سره مخامخ شوی ده؟ لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار سالی را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سالی، سبق خبرونې ته شرغ لست، تاسو څه فکر کوئ چې د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړیدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره مرسته کولای سي؟
ډېر شکر سالی صاحب، تاسو اورېدونکو ته سلامونه. تاسو ته چې د سولې روان بهیر بهرنی اړخ یې ډېر دی چې طالب په چا پورې تړلی دی، کوم خلک نه تېر شي. لکه څومره چې په داخل کې د سیاسي نهادونو د دوو ترمنځ د سولې ملاده دوی په وجه باندې متصلې وه، د ملاده مکېدو علت همدغه بې اتفاقي، دغه د شخصي غوښتنو او تمایلات په هغه اندازه چې دوی څومره سره نږدې کېږي، دغه مسله یو طرفته کولای شي په هغه اندازه باندې د سولې پروسه په هغه اندازه باندې چټکه کېدلی شي. او مخالف طرف چې دوی دغه بې نظمي او بې رادل او خودسرانه ځینې کړنې بعضې بحثونه ګوري، هغوی ته لږ دې زمینه برابرېږي چې وګوره تاسو په خپلو منځو کې سره جوړونه یاست، په خپلو منځو کې تاسوراوالي چې اوس پرېمې هي سوي لري. او زما د معلوماتو له مخې چې یو بحث هم پکې روان دی چې سولې د صالحې په مرستیالانو کې د قانون سر باندې جنجال روان دی. کوشش دا کېږي چې د ولسمشر له طرف څخه هغه مضمون ته دغه لیست کې داخل شي، کما
بل اسالی صاحب یو څه که تاسو ځای ته تغیر ورکړي چې د اواز یو څه سم ناراضي. بل پښتنه به دا وکړم چې د ملي مصالحې عالي شورا په ترکیب کې تاسو څه فکر کوئ چې نوې داسې څېرې شته چې واقعا د سولې له پروسې سره مرسته وکړي؟ مخکې خو په راپور کې د بابر فرهمن، د سلام رحیمی، حاجی دین محمد او ځینو نورو احتمالي کسانو یادونه وسوه.
او په دې کې تقریبا ستاسو په لاره کې د محمد د سولې په مسله کې تقریبا 12 کال کېږي چې حالې ده. لیکي د سولې دغه د وکړن په فچ د شغل خلل نه مشري باندې مخته روانه د امریکا د متحده ایالاتو دا پروسه خو اينه د شغل بارک اوباما او شغل کلي په دوران کې په 2010 کې پیل شوی چې د مارا د اسلامي مارا د بیرغ په وجه باندې ستر وکړل شو. د محمد خپل شهاب عبد الله چې د انتخاباته تر مخه اته دا یو مرزو ویل چې شیر د سولې په جبا په حکومت کې غړو کې چې هغه د افغان لپاره قابل د ټولنې دي. په دغه مسله کې یو څام د سولې په ملي پروسه کې چې هغه د ټول ملت د ټول ولز د ټول عام په خیر ده، دی اوس هم شغلي پر احمد دي زما ترکیب راغلی وای چې ام د طالب سره د دې د څنګ شورورې مورپړ چې د ورور په خبره دی باندې د ورور راغلی کوي په مشورې کې د لږ چې په ثاني ورن چې بیا په طالب باندې د ورور راغلی کوي. یعنی هغه چې متنازع شخصیتونه په افغانستان کې په دغه ترکیب کې چې د ځینې نه رسول کوسه د ګړندې توګه سره مخ کوله او په کوم اندازه چې د دې انسجام مستقیمي بلا خر او په دغه ترکیب به نه هغې افغان ملت د دغه ترکیب د نه کې دوه په میدان دي.
بلې، د ترکیب خو به کېدای سی بدل را بدل هم سی سالی صاحب، یعنی ځینې کسان ممکن ایستاسي او دغه په ځای نوی څيري راوستل سي چې د سولې پروسې سره مرسته وکولې سي. ستاسو نظر څه دی چې د سولې پروسې په وړاندې نور کوم داسې خندونه دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړي ده؟
د سولې په اړه باندې روان بحث یو موضوع د حقوقو مسله ده چې تداخ ترکیب کې د سولې د مصالحې د عالي شورا په ترکیب کې یو شته چې هغه تر اوسه پورې نوم نه دی ورکړل. مثلا د بیان د ازادي مسله په کتاب کې زیات دی د مذاکرات ټیم چې هغه ته د بیان د ازادي په بحث کې د مطبوعات په بحث کې خپل خاص نمائندگان بیل ته موجود دي چې دا هغه موضوعات چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم توافق شوی هغه کې مسایل قطعا نه دي بیان شوي. چې د څه کې د شنو تغیرات په څه کې د خپلانو بحث تر کوم دی بیان ازادي په حکومت حدا پوری آیا د افغانستان د اوسنی اساسي قانون له مخې همدغه څه بمن تدې کیا په دې کې تغیر او تبديل راځي؟ یعنی دا سولې اول قدمونه دي چې اوس په دې اصلي بحث خو د نړیوالو مذاکرات په جریان کې رامنځته کیږي.
ممكن مذاكرات کال یو نیم کال دوه کاله په بر کې ونیسي، خدای مهربان دي چې نتیجه ورکړي. اما زه شخصا د طالبانو چې ګورم، طالبان اوس هم امتحانه انداز باندې غواړي افغانستان ته راشي، او د امتحانه انداز بحث دا دی چې څه دوی غواړي. بیانه تعدي منم، د ښځو حقوق نه منم، دې ته ورته نور مسایل چې د سیمې د ګاونډیو د دنیا سره اړیکې دي، اقتصادي اړیکې دي، سیاسي اړیکې دي، پر هغه باندې دوی صحیح غور نه دی کړی. دا ټول هغه مسایل د سولې د روان بهیر لپاره خنډ دي. اما دنګړی لاس پر سولې زموږ لپاره مهمه ده چې د سولې د مصالحې د عالي شورا ترکیب هغه د عبدالله فراز کې دي چې زموږ مرستیالان دي. دا باید ژر تر ژر نهایت شي، او نمونه یې باید د خلکو دغه په خپل وجود کې د سولي دغه پروسې د قضیه کولو توان نه لري، خیر نه لري. دا نمونه دی د فرهمن صاحب سوقي، دا به چرګان خو زما په نظر باندې یو څه سوق مفهوم باندې پیژنې. د افغانستان د جنگ سره بلاتي، د افغانستان د سیمو د کلتورونو باندې معلومات لري. اته د محمد ټول مشرانو کلیت خلیقو د کسان کې قابل د بدلون دي. اما فراحت کو نکستان او دې تاوان ته نو کسان چې هغه به څوک نه پیژني، زما په نظر چې دا ټول پروسه زموږ په تاوان باندې تمامه او قابل طرف هغه په ګټه باندې چې هغه ګټه په لوي تاوان.
ډېر مننه. لیکوال او د سیاسي مسایلو تحلیلګر نثار اصالی و چې د ملي مصالحې اله شورا د ترکیب په اړه څرګندونې کولې. د ټلیفون کرښه صفه نو معذرت مو ومني. په ملي مصالحې اله شورا کې وی با خبره سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دې شورا د مرستیالانو په ترکیب کې 15 نارینه او یو ښځه شامل ده. د دې شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې له پروسې سره څومره مرسته کولی سي؟ په دې اړه مو د نثار اصالی څرګندونې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم خاطر پردیس د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د افغانستان د متشبثینو علي بورډ وی یوازې نن شاوخوا 811 موټرو د سپین بولدک چمن په لار تګ را تک کړی. د دغه بورډ مشر وی شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادراتو وارداتو ته چمتو وو، او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي مواد له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوي دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د یادونې ده چې دا لاره له تیرو 2 میاشتو راهیسې د کورونا وایرس د خپرېدو دوله عمله د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوی و چې دوړو خواو ته د خلاصون په هدف لاریونونه هم وشول. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وی تر راتلونکو 2 میاشتو پورې به د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ممیزو د ساتن لپاره شاوخوا 4400 خونې جوړې شي. د دې وزارت وین اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل د دې خونو د جوړولو کارونه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې بشپړېږي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه خونې د ممیزو د کیفیت او ښې ودې لپاره جوړېږي چې په کال کې به شاوخوا 10000 ټنه ممیز صادرولو ته چمتو کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو لمخې په یو شمېر ولایتونو کې د انګور د حاصلاتو تر موسمه پورې به دغه خونه ډیرې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي، او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغاني د 2 بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1 افغاني 45 پوله، یو ایرو 4 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 40 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 3 افغاني 55 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغاني، او زر پاکستاني روپۍ 453 افغاني.
او سمیو بهرنی مسله تعقیبو. د ترکیه حکومت په یو بل لرغونی کلیسا په جمعات واړوله. دغه کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدل شوی و. تر دې مخکې د ترکیه لخوا د آیا صوفیه لرغونی ودانی په جمعات بدل شوی و چې د یونسکو په ګډون ځینو هیوادونو پر دې مسلې انتقاد کړی و. اسمت ساروان نور جزئیات راټول کړي او په استودیو کې را سره دی.
مننه صالح صاحب. د ترکیه حکومت لکه څنګه چې تاسو وویل د بیزانتاین د وخت یوه بله کلیسا پر جماعت بدله کړه. د ترکیه حکومت دا پریکړه یوه میاشت وروسته له دې وکړه چې د آیا صوفیه موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځې امپراتورۍ د مهال کلیسا وه په جماعت واړوله، او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفیه ودانۍ د ملګرو ملتو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوې وه. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خپور شوی دی او پکې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکي کلیسا چې ترکان کریي بولي د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارلې چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته څیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1511 میلادي کال په جماعت بدل کړې و، خو د ترکیه حکومت په 1545 میلادي کال په موزیم واړوله. آیا صوفیا هم په 1940 لسیزه کې د کمال اتاتورک له لوري په ترکیه کې د جمهوري نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تېره میاشت پر جماعت له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیې ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تېر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلي دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یو بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي ښوونځیو نن خپل حضوري د درسي بهیر په محدود ډول پیل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د روغتیا وزارت د سپارښتنې پر اساس په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې د ځینو ځانګړو ټولګیو حضوري زده کړې پیل شوې. د دې وزارت ویاندې نوري نزهت پرون جمعه ازادي راډیو ته وویل
د شوانزیو د بیا پایلدو لارخود سره سم شنبه دولتي شوانزی د یو لسم تر دولسم ترګی پورې پایل کیږي، خو خصوصي شوانزی د لومړی ترګی نه تر دولسم ترګی پورې خپل درسونه په حضوري ډول پایلوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په غویي اسور میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې د کورونا وبا له کبله 9 میلیونه او 15 لکه ماشومان له زده کړو لرې پاتې دي. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی په مستقیم تماس کې راسره ده. اکرام صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د پوهنې وزارت څه وایي چې په دغو ټولګیو کې چې ماشومان به اوس یا زده کوونکي به درسونه وایي کومې روغتیې سپارښتنې په پام کې نیسي؟
د پوهنې وزارت د وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس باندې نن په ټول افغانستان کې حکومتي ښوونځي او دغه ډول خصوصي ښوونځي په حضوري توګه باندې زده کړې پیل شوې. حکومتي ښوونځي یو لسم او دولسم ټولګي او دغه ډول خصوصي ښوونځي له لومړي ټولګي تر دولسمه دوی په دوو دولتي ښوونځي عموما په دوو وختونو باندې ویشل شوي دي. هغه ټولګي چې لږ تر لږ اتیا کسان شپېته کسان پکې و، هغوی سم نیم بل سهار راځي، سم نیم بل لغرمې وروسته زده کړو ته ځي. د پوهنې وزارت وایي چې د ماسک کارول جبري دي په ټولو زده کوونکو باندې. دغه ډول د ټولنیز واټن مراتول دا ډېر مهم یاد شوی دي. هم نن چې شمیر ښوونځي او تلاړو زیات شمیر زده کوونکو ماسکونه نه درلودل او ټولنیز واټن هم په ډېر سم شکل باندې نه مراتېدو، خو د پوهنې وزارت وایي چې دغه شیان جبري دي او دا به قرار قرار باندې به دا عملي کېږي. 15 میاشتې ځنډ وروسته دا ښوونځي بیرته په حضوري توګه باندې پیل کېږي. 15 میاشتې وړاندې د کورونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر باندې په ټول افغانستان کې ښوونځي تړل شوي وو او نن بیرته پیل شول. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې هغه زده کوونکو کې که چېرته علایم د کورونا راښکاره کېږي د روختي ځانګړي شمیرې سره عاجل تماس نیو. دا
اکرم صاحب ټلیفون کړ شصفانه د ډیره مننه به هم ومردل چنن شان په ټول افغانستان کې دولتي او غیر دولتي شوونځي خپل حضوري درسي بهیر په محدود ډول پایل کړ. د افغانستان د پوهنې وزارت ویلي دی چې دوی به د روختي وزارت سپارښتنې په پام کې ساتي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې لا هم په دولتي دفترونو کې مامورین له غرمې وروسته کار ته نه حاضریږي چې د دوی په خبره دی مسئلې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي. خو د غزنی محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي دي. حبیب رحمان تاثیر نور جزئیات راکوي.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکی دی. دی وایي څو ورځې کېږي چې مستوفیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنیږي. ګلزمان وایي په مستوفیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضریږي.
زغه ورځې مسوپیت تللی وم. مسوپیت کې مې کار بندو نو چې ورغلم ماسپین دوه نیمې بجې د سي مدیر ویل پلانکی کارمن نه درغلی مامور نه درغلی سبا سار راسه. ډېرې دغه سي ادارات تر وخت لسی مخکې له وخت ورسي کار دی کیږي او که ورسته له وخت ورسي بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړې پاتې کېږي. کله کې د ماشومین د دوه بجو وروسته موږ ورسو. دوی وایي چې سبا راسه او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي خلک زیات وي. نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسیدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي.
د کورونا وایرس د لاخ پرې دوله عمل مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د ورستې پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له اتو د مازدیګر تر څلورو بجو خپلو دندو ته حاضر وي دا پریکړه نه عملي کیږي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کورونا وایرس پرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحید الله کریمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی دی چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه او د مازدیګر تر څلورو پورې مغه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د ترجمن یو متحد یو ولې موږ ټولو ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه او د مازدیګر تر څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
د غزنی اوسیدونکي وایي که دا موضوع جدي ونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډېر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او سم اکرام الله اکرام د کابل چپ راسپانو ته کتنه کوي.
هشت صبح رسپانې د سولې په برخه کې وروستۍ او ناندریو ته په اشاره سره لیکلي دي چې په دې ډول سولې ته نه رسیږو. وړاندې راغلي که څه هم مشورتي لوی جرګې د 1400 طالب زندانیانو خوشي کول تایید کړل خو حکومت د 80 زندانیانو له خوشي کولو وروسته دا بهیر وځنډوه. ورسپانې د افغان حکومت هغه شرط هم راخیستی چې ویلي دي له طالبانو سره د افغان حکومت یو شمیر کومانډوي سرتیري بندیان دي باید خوشي کړي. د سرمقالي لیکوال ته یو شمیر سرچینو ویلي چې له طالبانو سره د حکومت د پولیسو لوړپوړي افسران او بهترین کمانډو سرتیري بندیان دي چې شمیر یې آن دیرش تنه خودل شوی دی. وړاندې په سرمقاله کې ادعا شوې چې حکومت تر دې دمه د خپلو سرتیرو یو منظم ډیټابیس نه لري ځکه د سرمقالې د لیکوال په خبره یو میاشت وړاندې طالبانو ادعا وکړه چې د حکومت له لوري د زر تنه دولتي سرتیرو سپارل شوي لیست کې د داسې کسانو نومونه هم شته چې په جګړه کې وژل شوي دي. د سرمقالې لیکوال لیکي دې ادعا ته په کتو فکر کیږي چې حکومت ته تر دې دمه دا معلومه نه ده چې کوم سرتیري ژوندي او کوم یې وژل شوي. ورسپانی لیکلی که حکومت د خپل اسیرانو لیست پر اختیا هم نه لري نو دا د حکومت لپاره نهایت زیاته د شرم وړ خبره ده. وړاندې د سرمقالې لیکوال لیکلی یو بل اندېښنه ده چې ښایي د حکومت اسیران طالبان وژلي وي. په دې صورت کې باید د غډله وضاحت ورکړي. د سرمقالې په پای کې راغلی دي چې وروستۍ جنجالونو ته په کتو فکر کیږي چې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د پایل په وړاندې ستونزې شته چې باید د حل لپاره یې دواړه لوري هڅې وکړي. ویسا ورسپانې په افغانستان کې د هدفي وژنو زیاتېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې آیا د هدفي وژنو هدف یوازې د سولې تخریب دی که تر دې لوی مسایل دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي چې هدفي وژنو خلک اندېښمن کړي دي. لیکوال تور پورې کړی چې اوس په افغانستان کې دا ګمان په یقین بدلېږي چې دا کار د حکومت دننه د ځینو کړیو او اشخاصو کار دی، خو د کومې خاصې کړۍ یا شخص نوم نه دی اخیستل شوی. د سرمقالې لیکوال لیکي په افغانستان کې په وروستیو کې د نظر خاوندان، علما، د سولې پلویان او یو شمېر نور مهم کسان په نښه کېږي. وړاندې پوښتنه شوې چې ولې دغه ډول کسان په نښه کېږي او څوک دا کار کوي. ورځپاڼه لیکي طالبانو په وار وار په داشان وژنو کې لاس لرل رد کړي او داعش ډلې هم مسؤلیت نه مني. د سرمقالې لیکوال لیکي دا اوس د حکومت مسؤلیت دی چې پیدا کړي دا ډله څوک کېدای شي چې د سولې د ثبوتش کولو هڅې کوي او هغه کسان په نښه کوي چې د سولې پلویان دي.
دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
په کابل کې نن 2 چاودنو یو پولیس وواژه او 3 نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیت قوماندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې لومړنۍ چاودنه د 8 امنیتي حوزې اړوند په چلستون سیمه کې شوې چې یو پولیس یې وژلی او یو بل ټپي کړی دی. فرامرز وایي د مقناطیسي مایندې چاودنې یو ملکي وګړی هم ژوبل کړی. بل ورته امنیت قوماندانۍ وایي چې د تایمنی په سیمه کې د پولیسو پر رینجر ورته چاودنه شوې چې 2 تنه پکې ټپیان شوي دي. د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې نن 9 ولسي پاتون کوونکي وژل شوي دي. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان هغه مال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستو بریدونه وکړل. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 810 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تک راتک کړی. د دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریز توکي د دغه بندر دواړو خواو ته صادرات او واردات چمتو وو او یوازې نن د 100 میلیون افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شول. دغه لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل شوه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په 2 کلونو کې کنټرول سي. د نوي معلوماتو له مخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې ویروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلی، د نوي پیښو شمېر پکې په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 23 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته شوي دي چې شاوخوا 800,000 کسان اترې مرسول. په بلاروس کې چارواکو د ازادي راډیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسکونه ویپانو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته له لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د ترکیه حکومت یو بل لرغونی کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیه د اوسنی جمهوری نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله شوې و. تر دې مخکې د ترکیه لوري د آیا سوفیا لرغونی ودانی په جماعت بدله شوې و چې د یونسکو په ګډون یو شمېر هیوادونو پر انتقادونه وکړل. او د ترکیه سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی دی.
له پریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزې واوروه. عددي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه لوستلی سي، azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاودالنافی همت یم او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د عامه روغتیا وزارت وایي دوی غواړي په کورونو کې د محتاجونو د درملنې پروګرام پراخ کړي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی به له مسکا هوتک څخه د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې واورو.
په خوست ولایت کې د قاچاغ پر مهال تر 100 کیلوګرام ډیر چارس ونیول شول. 28 کیلوګرامه چارس چې په پام کې والا دومنده ولسوالۍ څخه د خوست ولایت مرکز ته قاچاق شي، پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول. د خوست ولایت د امنیت قوماندانۍ په خبر پاڼه کې د دې پیښې د تای ترڅنګ دا یادونه هم شوې چې د دې نشي موادو د قاچاق په تور 2 تنه نیول شوي او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته سپارل شوي دي. په کابل ښار کې پولیسو تر 100 کیلوګرامو ډیر هیروین ونیول. له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د کابل په 9 ناحیه کې عملیات وکړل چې په نتیجه کې د نشه یي موادو یو خرڅونکی ونیو. دا سړی چې 11 کیلوګرام هیروین ورسره وو غوښتل چې د نشې مواد د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې پر معتادینو باندې وپلري. د کابل ولایت د امنیې قوماندانۍ بیان فردوس فرامرز ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې پیښې دوسی به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. پولیسو په ننګرهار ولایت کې د نشې موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادۍ راډیو ته وویل چې په ننګرهار ولایت کې درې عملیات کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولیو او 400 د قاچاقو مخه نیولې ده. ښاغلی آریان زیاتوي چې لومړی عملیات د ننګرهار په مومندره ولسوالۍ کې کړي چې په نتیجه کې د ټابلیټ کا په نوم 170 نشه یي ګولۍ نیولې دي. دوهم عملیات په دوربابا ولسوالۍ کې شوي چې په نتیجه کې 18 کیلوګرامه چارس نیول شوي دي. دغه ډول دریم او څلورم عملیات د جلال آباد ښار په نهمه ناحیه کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې نشه یي موادو د ساتلو او قاچاقو په تور درې تنه هم نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت وایي په څلورو ولایتونو کې د نشه یي موادو 15 قاچاق کوونکي نیولي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت په خبر پاڼه کې راغلي چې لومړی عملیات د بدخشان په مرکز فیض آباد کې شوي چې په نتیجه کې 3.5 لیټره شراب او څه اندازه هیروین نیول شوي دي. دوهم عملیات په کندوز ولایت کې شوي چې په نتیجه کې 4 کیلوګرامه چارس او ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي دي. دریم عملیات د کندهار ښار په دوو ناحیو کې شوي چې په نتیجه کې 109 ټابلیټ کا ګولۍ نیول شوي. او څلورم عملیات په پروان ولایت کې شوي چې په نتیجه کې نږدې 4 کیلوګرامه هیروین نیول شوي دي. د یادونې وړ ده چې د دې نشه یي موادو په تور 15 تنه هم نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د عام روغتیا وزارت وایي چې د غواړي په کورونه کې د متاجنو د درملنې پروګرام پراخ کړي.
نظر با ما هر مرکز سروایی را که ما در اونجا داریم باز ما سر از او عدابش را مشخص میسازیم.
پا یه بر راپور که با واوری چی؟ دائم روغتیا وزارت وای کرونا و قرنطینه د متاجرو د درملنې بهیر ټکنۍ کړې دي.
موږ روزانه ساحې ته ځو، ډاکټر، د نرس، ټولنیز کارکونکي د متاجرو تجربو مساحو ته ځو.
دا چې د متاد میرمنو ماشومان ولې له مور متاد پیدا کیږي، په دې اړه له ډاکټرې بنفشې لنګری سره مرکه لرو.
د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان متادان دي.
د محمد اشرف په نوم یو متاد وایي چې د نشو له امله مې په ځوانۍ کې څو غاښونه وتلي دي.
د سندیوالان سره بچی کېنه سوې فارات یې راکا نو یو دود دغه سي د چا خبره دوه کې په چاستو راغلم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خزه واخزه چیري
څه وایې دا دلته یما.
اوس خبرونه په کورونو کې د محتاجینو د درملنې په موضوع باندې پیل کوو. د عام روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست په کورونو کې د محتاجینو د درملنې نوې طرحه چمتو کړې ده. د دې ادارې مشر ډاکټر سید جاوید بدخش ازادي راډیو ته وویل دی غواړي چې په کورونو کې د محتاجینو د درملنې اسانتیاوې ډېرې کړي، چې له دې لارې به ډېر محتاجینو ته د درملنې اسانتیاوې برابرې سي. په ورته وخت کې د محتاجینو د درملنې ډاکټران وایي چې که د محتاجینو خپلوان په کور کې د محتاجینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي، دا درملنه به ډېره ښه نتیجه ولري. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې 3.5 میلیونه خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول نشې کوي، خو ځینې معتادین که څه هم څو ځلې درملنه سوي بیرته په نشو اخته سوي او اوس هم درملنې ته غاړه نه ږدي. له همدې امله د عامې روغتیا وزارت د نشایي موادو د غوښتنې کمولو ریاست یوه طرحه چمتو کړې چې په کورونو کې د معتادینو درملنه وکړي. د دې طرحې له مخې به اوس پر روغتیایي مرکزونو سربیره په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کیږي. د عامې روغتیا وزارت د نشه یي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مشر ډاکټر سید جاوید بدخش په کورونو کې د معتادینو درملنه یو جدي او ضروري کار ګڼي او وایي چې که په کورونو کې د معتادینو د درملنې امکانات ډېر سي، د ډېرو معتادینو درملنه به وسي.
موږ پر دې طرحه کار کوو او ډېر ژر به یې پیل کړو و به ګورو چې څومره خلک مراجعه کوي. په هر ولایت او سیمه کې چې د معتادینو د درملنې څومره مرکزونه لرو، د دې مرکزونو مراجعینو ته په پام سره خپل هدفونه ټاکو.
اوس مهال په افغانستان کې د متادینو د درملنې یو سلو درې روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي، خو د عام روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې کمولو ریاست د متادینو شمیر ته په کتو سره دا روغتیایي مرکزونه کافي نه بولي. په ورته وخت کې ډاکټران په کور کې د متادینو درملنه مؤثره او ګټوره لاره بولي. ډاکټر بشیر سروری وایي که د متادینو خپلوان په کور کې د متادینو په درملنه کې له هغوی سره مرسته وکړي، دا درملنه به ښه نتیجه ورکړي.
په کور کې د متاجرو د درملنې میتود چې په ډېرو هیوادونو کې تجربه سوی، ځینې برخې یې ډېرې ښې او بریالۍ دي. مثلا پر دولت بستري کېدو لګښت نه راځي او نتیجه یې هم ډېره ښه ده. یعنی هغه روغتیایي اسانتیاوې چې په یو روغتون کې وي، هغه اسانتیاوې په کور کې ورته برابرېږي. د دې تر څنګ ځینې مسؤلیتونه د معتادینو کورنیو ته ورسپارل کېږي.
ډیری معتادین له دې امله له کوره لرې نشي کوي چې کورنۍ یې ملاتړ نه کوي او کرکه ځینې کوي. د دې تر څنګ د درملنې په پړاوونو کې هم له ګڼ شمېر ستونزو سره لاس او ګریوان وي. ډاکټران وایي که په کورونو کې د معتادینو لپاره د درملنې زمینه برابره سي، کورنۍ کولی سي چې د معتادینو د درملنې ډېره ښه څارنه وکړي.
فیروزه عزیزي و چې په کورونو کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اوروه.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسې متحد بودن ستاسې یوالی ستاسې د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې ویشي باید دوی اعتدال فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، اوس ته کورونا له امله د محتاجونو د درملنې پر بهیر خبرې کوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا ناروغۍ او کرنټین د محتاجونو د درملنې بهیر ټکنی کړی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست وایي چې صحوي فعالیت او په کورونو کې د محتاجونو درملنه ډېر ګټور پروګرام و، خو د کرنټین پر مهال دا پروګرام محدود سوی دی. اوس دا ویره ستا چې ځینې روغ شوي محتاجین بیرته په نشو اخته سي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
د عامه روغتیا وزارت په روغتونونو او روغتي مرکزونو کې د بستري معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کوي. په کابل کې د معتادینو د یو روغتي مرکز اجتماعي کارکونکو زمرایل کوزی وایي چې د معتاد له بستر کېدو د مخه دوی د معتادینو د راټولېدلو ځایونو ته ځي، هغوی ته د نشي موادو د زیانونو په اړه پوهاوی ورکوي.
موږ روزانه ساحې ته ځو چې په هغه کې یو ټیم یو ډاکټر د نرس ټولنیز کارکونکو کې د معتادینو تجربه مساحو ته ځو. د مواد مخدر ازار باره کې عامه په خوایل ژوندي بالغ مریض بیا امر موږ هڅو بالغ بیا راځي مریض موږ سنټر ته چراغ بالغ د عمل د اقدام مراحل شروع کیږي. بالغ بیا موږ ورته فامیل غواړي، فامیل سره جلسې لرو، هغوی تشویقو، بیا موږ یو تعهد اخلو دلته سبتو په دننه په مراکزو کې. بیا دلته جلسې فامیلي کده کور سره کوم مشکل درلودي، کورنۍ راغواړو، بیا دلته جلسې ورسره نیسو چې توغه فامیلي مشکل ورته حل کړو تر څو دای بیا رود نشي.
په خپل خواخه د اتحاد درملنې ته د معتادینو هڅول او د درملنې پر مهال د کورنۍ مرسته راجلبول هغه صحابي فعالیتونه دي چې د اتحاد په درملنې او له تداوی وروسته معتادینو سره په روغ پاتې کېدلو کې مرسته کوي. د عامې روغتیا وزارت د نشي موادو د غوښتنې کمولو ریاست مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د کورونا وایروس او کرنټین د معتادینو پر درملنه ناوړه اغیزه کړې ده.
زموږ صحوي فعالیتونه دا دي چې د درملنې مرکزونو ته معتادین راجذبوو. زموږ دوهم پروګرام دا دی چې له درملنې وروسته د معتادینو څارنه کوو، خو کورونا دا برخې اغېزمنې کړي دي. له همدې امله دا ویره شته چې ډېری کسان بېرته په نشو اخته نشي.
د کرنټین پر مهال سلګونه معتادین له بېلابېلو ښارونو څخه راټول او د درملنې په مرکزونو کې له 45 ورځنۍ درملنې وروسته بیرته رخصت کړای شول، خو د کرنټین له امله د معتادینو کورنیو ته د روغتیایي کارکوونکو نه لاسرسی او د معتادینو د څارنې محدودیت دا ویره ډېره کړې چې ډېری معتادین به بیرته نشو ته مخه کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو د کورونا او کرنټین په بهیر کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور اورېده. په راپور کې مو واورېدل چې د کورونا او کرنټین له امله د معتادینو د درملنې بهیر ټکنی سوی دی.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتاد کړم؟ په یو دود څوک نه موتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر منځنۍ سپو سربیره یې په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس د معتاد امیدوار میندو او هغوی د ماشومان موضوع ته راځو. طبي ډاکټران وایي چې د امیدوارۍ پر مهال نشه کول ډېر خطرونه لري، آن دا چې د میندو په خېټه کې د هغوی ماشومان هم په نشو باندې اخته کیږي. دا چې د معتادو میندو ماشومان د امیدوارۍ پر مهال له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کیږي، څه ډول نشي مواد ناوړه اغېزې ورباندې کوي، آیا د دې ډول ماشومانو درملنه کیدای سي؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي په کابل کې د ښځینه محتاجینو د سلبستریز روغتون له یوې ډاکټرې بنفشې لنګري سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې ماشومان ولې د مور په ګېډه کې په نشو باندې اخته کیږي.
کله چې یو مور د امیدواری په وخت کې د موادو نه استفاده وکړي، نو هغه ماشوم چې زیږي هغه هم متاده بوي، ځکه چې هغه حکم شی چې مور استفاده کوي په دې وخت کې ماشوم هم هغه شیانو چې مور استفاده کوي ماشوم مستقیما استفاده ورنه کوي.
په مجموع کې ښځینه معتادین کې هم دغسې دوی معتاد ماشومان زیږي که فرق کوي په ټولو؟
تر اوسه چې موږ دلته تجربه لرو او کوم مریضان چې دلته راغلي دي چې ماشومې پیدا سوي دي، د امیدواری په وخت چې کوم مور د مواد نه استفاده کړي دي، په مجموع دا ټول د دوی ماشومان معتادان دي. مستقیم هغه مواد نه چې مور استفاده کوي ماشوم ته مستقیم دا انتقالیږي.
د معتادو میندو ماشومان ولې له موره معتاد پیدا کیږي؟
خو دلیل دا ده چې کله چې یو مور د موادو نه استفاده کوي او په دې وخت کې ماشوم هم د مور په ناس کې دی، دا خو ډېر واضح خبره ده چې کله چې مور معتاد وي ماشوم هم ورسره معتادېږي. ځکه که مخکې ما یادونه وکړله چې کله چې مور د کوم موادو نه استفاده کوي هغه مستقیم ماشوم ته ځي، او هغه وخت چې دوی پیدا کیږي خامخا ماشوم هم معتاد وي، ځکه مواد چې ده په ټول وجود باندې ډېر اغیزه لري.
آیا یوازې اتحاد د دې سبب کیږي چې نوی زیږیدل شوی ماشوم سالم نه وي که نور عوامل هم په دې کې شامل دي؟
تنه اتحاد د دې عامل نه سبب کیږي، دا نور عوامل هم لري چې مثال یو ماشوم ناسالم ماشوم وي. یو عامل اتحاد ده چې یو ماشوم ناسالم دې دنیا ته راځي یا پیدا کیږي، خو مګر دا اصلي عوامل دا تنه معتادی نه دي.
کوم مقدراتو که دیر اثر لري په یو ماشوم باندې چې کله هغه د مور په نس کې؟
دا په مواد کې هم فرق لري چې کوم مواد ډیر اغیزه لري او کوم مواد ډیر داسې تاثیرات ډیر وي، مخربه تاثیرات لري، په دې کې هم ډیره اړه لري. او دا دې تم اړه لري چې مثال په انسانانو کې هم دا فرق شته دي. مثال یو مواد په یو نفر باندې یو رقم اغیزه لري، په بل نفر باندې بل رقم اغیزه لري. دا بیا په هغه سطح د استفادې نه هم ډیر اغیزه لري چې مثال یو نفر څومره د مواد نه، یعنی په ورځ کې څو وار استفاده کیږي ورنه، او د سطح د استفادې نه ډیر ټیټ دی او که پورته دی، دا دې ته هم ډیر اړه لري چې یو نفر کوم مواد او څومره د ورځې د شپې مثال څومره استفاده کوي، دا دې ته هم ډیر مربوط کیږي. مثال یو نفر د پوډر نه استفاده کوي یو رقم غیزه په یو چا باندې لري، یو نفر د شیشه نه استفاده کوي دا بیا بل رقم غیزه لري. ا کوم مواد چې څومره نشه ډیر وي څومره اواریز ډیر دي ام څومره غیزه هم ډیر دي.
په مجموع کې کوم مواد ډیر اغیزه لري؟
منفی اثرات خو ټول مواد لري.
داسې ویل کیږي چې ایروین ډیر منفی اثرات لري ماشوم باندې.
تر اوسه چې موږ هم دا تجربه کړې ده، اول خو دا استفاده ډیر د هیروین نه کیږي، یعنی پودریان ډیر لرو چې د پودر نه استفاده کوي. دا بله، او دا هیروین تاثیرات ډیر دي په ماشوم باندې. دا نور مواد هم ډیر تاثیر لري، مثال شیشه ډیر خطرناک ده، خو دا هیروین چې دا استفاده یې هم ډیر دي او په ماشوم باندې ډیر اغیزه لري.
ډاکټران معمولا امیدوارو میندو ته وایي چې ښه خواړه وخوري. آیا معتاد میندو مناسب خوراک چنو کوي؟ د دې تاثیرات ماشوم باندې څومره ده؟
دا په ماشوم باندې ډېر اغیز لري، ځکه چې معتادینو د دوی ژوند خو موږ او تاسو ته زموږ ټولنه موږ او تاسو ته معلوم ده چې دا اقتصادي مشکلات بېله غیر له معتادین دا نور کسان هم زموږ په ټولنه کې دا مشکلات شته چې اقتصادي مشکلات لري، او د امیدواری په وخت کې کوم موادو ته، کوم خوراکي موادو ته چې مثال ترکاري یا میوه او دا شیان چې مور ورته ضرورت لري هر څوک ورته لاسرسی نه لري، او معتاد چې هم کمل خوراک ته لاسرسی نه لري دا هم یو مشکل ځان ته دی، او سربیره له دې دا هم هغه شیانو ته لاسرسی نه لري هم د موادو نه چې استفاده وکړي دا خو نو ډېر خامخا مشکل لا ورته ډېرېږي. نو دا دې عمل ته سبب کیږي چې ماشوم باندې منفي تاثیرات ولري.
که یو امیدواره مور پر وخت نشه پرېږدي په حملګي په جریان کې، آیا د دې چانس شته چې ماشوم معتاد نشي؟
دې ته اړه لري چې مثال آیا هغه مور کوم وخت دا مواد پرېښی ده، نشه بس کړی دي. مثال یو مور ده چې د اول ترایمستر، دوم ترایمستر، دریم ترایمستر موږ لرو کنه،
ترایمستر یعنی سمانه
درې، اول درې میاشتې دی، بیا د دوم درې میاشتې اخیری چې نه میاشت پوره کیږي، موږ درې میاشتې اول ته اول ترایمستر وایو، دوم درې میاشتې ته دوم ترایمستر وایو، او اخیری ته دریم ترایمستر وایو. چې مثال دا دې ته اړه لري چې یو مور په اول ترایمستر مواد بس کړی دي، په دوم یې بس کړی دي، او که په اخیری بس کړی دي. که اول استفاده ونه کړي دا کېدای شي چې ماشوم سالمه وزیکل شي، او که دا مواد په منځ کې پرېږدي دا بیا موږ نسو ویلی چې مثال آیا دا ماشوم یعنی ځکه اول مور د موادو نه استفاده کړې ده، اول ترایمستر کې استفاده کړې ده، په منځ کې پرېښی ده، دا شاید ماشوم سالم دنیا ته راشي پیدا شي که نه سالم، شاید معتاد وي شاید نه. دا د مور استفاده دا مهمه ده چې مور په کوم وخت کې مواد پرېښی دي، دا دې ته اړه لري.
هغه ماشومان چې معتاد په دنیا کې راځي او له معتاد مور نه، د دې چانس شته چې هغوی تداوي شي، او له کوم طریقې نه تاسو هغوی تداوي کوئ؟
بله، او دا چانس ته بالکل داسې ماشومان موږ لرو چې جلا د مور څخه چې اتمن یا مور یې بېخي نه وي یا مور ورسره، موږ دا ماشومان تداوي کړي دي. دا چانس یې شته زموږ تداوي خو داسې دی چې موږ عارضي تداوي کوو، او ماشومان هم ازو علایم چې د موادو د کموالي نه دوی ته پیښیږي هغه عارض موږ تداوي کوو. دا زموږ د تداوي روان ده، او دا ماشومان موږ تداوي کړي دي چې د مور نه معتاده پیدا شوي دي، وروسته له پیدا وروسته بیا موږ هغه تداوي کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریچ په 2019 منځنۍ سپو خبريږي، او اوس ته خاطرې واردی. اتوش کلن محمد اشرف د لوګر ولایت اوسیدونکو دی. دی وای چې لومړی د چرس په نشو اختاسو او بیا تر ششې پورې ورسید. دی وای چې په ځواني کې د نشو له امله څو غاښونه وتلي دي. دا چې محمد اشرف څنګه اولې په نشو اختاسو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد یاس تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
یو پنځه شپږ کاله مخکې ما چرس ووهل، د سندیوالانو سره بچ کېنس وپاره تېره کړه، نو یو دود دغسې د چا خبره دغو کې په چرسو راغلم. تقریبا څلور پنځه شپږ کاله مې چرس ووهل. داسې یو ورځ کابل ته راغلم، داسې یو ملګری مې و، هغه داسې کوپه غونته چای په لاس کې ول، پټ به یې داسې کش کول. نو ما ورته ویل کې بچی شي چی هست کې تو مې زنی؟ هغه راته ویل کې بچی شه از یک دود بزنی، ای سلطنتی است، ای ری پلار جوړ کړه. ما راځه ته دا ای پلاری شی وای چې دا څنګه ده، دا به کېدی شي چرسونه ښي؟ ما ته یو دود درې دود راکړ. نو د شپې مې چې داسې ځان واچوه پوه شوې، غیر دستک مې ترګیزه حسابول، هېڅ خوب نه راته، لکه مړی غونې سترګې به همداسې پوه شي شخې پاتې وي اسمان. دا شیشه مې چې وهله بیا دا تاثیر په ما کړی چې یو زه ما غاښونه خرابه کړل، چې شیشې د هډوکي سره ډېر سخت هغه لري، د هډوکي دا کم مقاومت چې د هغه د بینه وړي، پنځه شپږ غاښه مې مات شول.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سلیم له خپله کوره تللی، د ځوانانو یوه ځانګړې ډله یې جوړه کړې، او د بر کلي په یو باغ کې اوسېږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کیسه څه ده، او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
راجا راجا لالا جانا راجا
پیر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام راجا راجا خدای دې را ولا
لاسونه دې راکه کولی کم
دا دې کولی کم راجا راجا دلته مخامخ راته کینه.
نه پیر صاحب نه کینم، بیا دې دا همداسې په ولاړې درېږم.
څه وایا څنګه راغلی؟
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسې مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړي زما مرید شي؟ نو ما سم پیژنې که نه؟
هو پیژنم دې، ته خو پیر صاحب مبارک
تا. خبره سمه ده چې پیر صاحب یې، پیران خو ډېر دي، مګر زه د ټولو پیرانو پیر یم. د دنیا ټول پیران زما کشران دي.
زه هم پیر کېدای شم؟
هو، تا ته خو چې هر وخت ما اجازه درکړه بس هغه وخت پیر یې.
نو زه څه وکړم چې پیر شم؟
اول باید ما مرید شي او بیا پیر شي.
نو خو زه هم د همدې لپاره راغلی یم چې ستا مرید شم.
ګوره هلکه، زما مریدي هم خپل شرطونه لري.
څه شرطونه لري؟ ذکر به کوم، د شپې به تهجد لمونځونه کوم، روژې به نیسم، څه به کوم؟
نه، زما مریدي دومره تکلیفونه نه لري. لمونځونه څه کوې؟ بیخي مخ دې هم ومینځه.
ښه، نو څه به کوم؟
موږ یو شرط لرو، هغه دا چې دربار ته به چرس راوړې.
نو زه خو غریب سړی یم، پیسې نه لرم، چرس له کومه کم؟
چې چرس نه لرې پیر خو لرې. خیر دی، پروا نه لري، دربار ته راځه، له یارانو سره خپل چرس وهه، چای او ډوډۍ هم ښه پریمانه راسي.
نو خو ما تر اوسه پورې چرس نه دي څکولي، دا به څنګه شي؟
مه کوه، دلته ډېر ځوانان راغله چې سګرېټ یې هم نه وڅکولي، خو کله چې زما مریدان شول اوس پاخه چرسیان دي.
ښه سمه ده، زه به په دې باره کې فکر وکړم.
سمه ده، ښه فکر وکړه. نورو یارانو ته دې هم وایه چې راشي دلته.
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلته یما.
سریا دادی راغلما، راشا کینه چه دوری در تراؤرم.
سلیم چیری دی؟
سلیم نو چه در تو وایم؟
سنگه سراتا وای، سما خبرو که؟
ولی تنهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم، ما ویل چی پا بلا بلا اخت شوای دی.
بلا بلا ایت سکه ساملی ونی شوای دی. تو ټول ورځ له کوره ورکې، د لکه هېڅ غم در سره نشته.
او ښځې څه پېښه ده؟ سمه خبره وکړه.
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی.
ښه ښه، نو بیا؟
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې.
نو څه یې ویل؟
کله یې ویل چې پیغمبر شوی یم، کله یې ویل چې پیر شوی یم، ما ته یې ویل چې ته هم چرس ووهه.
توبه خدایه، دا څه اورم؟ سلیم اوس چیرې دی؟
اوس کور کې نشته.
نه پوهېږم چې چېرته به یې پیدا کړم.
پرون زموږ د ګاونډي اکبر مور راغلې وه.
هغې بیا څه ویل؟
ویل سلیم په بر کلي کې د چرسیانو یوه ډله جوړه کړې ده، ټوله ورځ په باغ کې ناست وي او خپل چرس وهي.
په بر کلي کې د چا کره اوسي؟
د خپل یو انډیوال کبیر سره دی، د هغه په باغ کې اوسېږي.
بس ځم، دا اوس ورځم او پیدا کوم یې.
وا سړیا، نو څه کوې؟ جنګ ورسره کوې؟
زه پوهېږم چې څه ورسره وکړم. رازا ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
رازا رازا
سلام علیکم.
وعلیکم سلام حاجی صاحب، څنګه شو؟ د سلیم معاینات مو وکړل؟
او ڈاکٹر صاحب، معاینات مې وکړل.
ته راکه
دغه یې ڈاکٹر صاحب.
دا خو ډېره خطرناکه ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب. څه تکلیف لري؟
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي. لیونی شوی دی.
څه شی؟ زما زوی لیونی شوی دی.
هو لیونی شوی دی، د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي، او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده. ښه شو چې را دی اوس.
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده؟
دا یو ډول عصبي ناروغي ده، دا د لیونتوب یو ډول دی. په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کېږي.
څه ډول فکر ورته پیدا کېږي؟
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم، کله وایي زه پیغمبر یم، کله وای زما لایک ایمه بس ته سی گډی وړی خبرې کوي.
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغي علاج نشي کیدی؟
ولی علاج نشي کیدی، تا اندېښنه مکوا، مونږ به په شفاخانه کې بستری کو.
کور دی ودان ډاکټر صاحب.
خوشو چې هلک دې پر وخت شفاخانه ته راوست، که ناوخته شوی وای علاج هم نه کیده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کیدل.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.